السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. دغه ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې 2116 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. یوناما په افغانستان کې بشری حقونو په نوم خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، د موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 416 نور ټپیان دي چې د ډېرو پړی پر داعش وسلوالې ډلې اچولې. په دې راپور کې ملکي مرګ ژوبله د تیر کال پرتله د پام وړ کموالی ښیي. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبان دغه راپور چور لټ ردوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت مسایلو کې مهمې پرېکړې شوې دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیه به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادرات په چارو کې به بالمثله اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارۍ به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. وزارت ډاډ ورکړی چې دوی د پاکستان له لارې د هند واګې ته هم صادرات کولی شي. د طالبانو حکومت وایي چې استخباراتي ځواکونو یې کابل کې د دوی په ټکو د خوارجو یو مهم پټنځای لمنځه وړی دی. طالبانو په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتباع نیول شوي. طالبان د خوارجو صفت داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته کاروي. افغانستان ته تللی استرالیایي خبریالی ویلي د طالبانو استخباراتو په زور د بخښنې غوښتنې ټویټونه پرې کړي دي. لینی او دانیل چې له افغانستانه وتلی تازه ټویټ کې ویلي د طالبانو استخباراتو ورته ویل چې یا به د خپلو راپورونو په اړه بخښنه غواړي یا به زندان ته ځي. د دغې آزاد خبریالی په نوي ټویټ کې راغلي طالبانو په زور داسې ویډیو هم ترې اخیستې چې دی پکې ویلي کوم فشار لاندې نه ده. لینی او دانیل پرون په یو ټویټ کې ولیکل د هغو درې یا څلورو راپورونو په اړه چې د کموم رنجونو په زور ودولو او د طالبانو د قمندانانو لخوا له هغوی د جنسي غلامې په توګه د استفادې په اړه مې لیکلي، بخښنه غواړم. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مخکینی حکومت په ولسي جرګه کې د هلمند د استازي عبدالودود پوپل کورنۍ وایي نوموړی د طالبانو له زندانه راخوشي شوی دی. نوموړی نن سهار طالبانو ونیو، خو کورنۍ وایي چې په یوه حقوقي قضیه کې نیول شوی وو او اوس د ضمانت په بدل کې بیرته خلاص شوی. او طالبانو ومنله چې د دوی د ملي ټلویزیون پښتو او دری فیسبوک پاڼې د فیسبوک د ادارې لخوا تړل شوی. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. یوناما په یو نوی راپور کې د طالبانو حکومت پر بشری سرغړونو تورن کړی.
یوناما د 2018 کال اګست میاشت راهیسې له بشری حقونو پراخې سرغړونې مستند کړي.
د یوناما راپور طالبانو ته څه پیغام لري؟
دا پیغام لري چې باید طالبان که چیرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دغه د معافیت فرهنګ لري کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي.
ملګری ملتونه وایي القاعده لا هم له طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري، خو طالبان یې نه مني.
دغه سي دعوه لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت تجمند سي چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی.
نن د سپوږمۍ نړیواله ورځ ده. افغانانو له سپوږمۍ سره څومره مینه پاله؟
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړی او لاسو میاشتو کې د پخوانی حکومت لکتر لګه 118 کارکونکو وژل شوی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو د پخوانی حکومت د کارکونکو په وژلو سره خپله د بخښنې یا عمومي عفو تګلاره ماته کړې ده، خو طالبان بیا دا راپور نه مني او وایي چې یوازې تبلیغاتي بڼه لري. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
پا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 6 نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو 10 میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسیدلی، پرته له محاکمې وژنو د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، جنو او ښځو د حقونو په اړه راغلی دی. د یونامه په راپور کې راغلی چې د 2021 کال د اګست په 18 نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، د پخواني حکومت کارکونکو او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ، خو داسې ښکاري چې د عفو په دوامداره توګه نه ده عملي سوی. د معلوماتو له مخې یونام د 2021 کال د اګست له 15 نیټې څخه د 2022 د جون تر 15 پورې یو شمیر پیښې ثبت کړي چې ښایي طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي فیونا فریزر په دې اړه ویلي، دا وایي یوناما د 2021 کال اګست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستندې کړې چې پکې پرته له محاکمې وژنې، شکنجه او ناوړه چلند پر خپل سر د خلکو نیول او توقیف شامل دي. موږ د دغو سرغړونو په اړه کافي پلټنې او د چارواکو حساب نه دی لیدلی. په داسې حال کې چې معافیت حاکم دی، دا ډول سرغړونې دوام لري. د یوناما په راپور کې راغلي چې په تیرو 10 میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې تراجه کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت ښه کولو پر لور یو شمیر ګامونه پورته کړي لکه د عفو پریکړه، خو د ډسمبر د 3 فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. یوناما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه سوي چې د اګست له 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو ته بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنا ده چې د نجونو یو نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونې پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو د حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې. دا دوی ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یادې سوي چې د راپور په وینا یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه مو د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واورېدل. باید ویم چې طالبانو دغه راپور په کلکو ټکو رد کړی دی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي، په افغانستان کې د بشري حقونو په نامه د یوناما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سرې وژنې او نیونې نه کیږي، او د ویلي که څوک په خپل سر وژنې او یعنی ونې کوي په خپل مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړی چې په دې مورد د یوناما راپور حقیقت نه لري، بلکې پروپاګاندا دی. دا چې دغه راپور طالبانو ته څه پیغام لري، په همدې اړه مې د بشري حقونو له کارپو ابوالاحرار رامسپور سره خبرې وکړې.
پیغام خو ډیر روښان پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرجوبړې په حق له خپل گزارشات جوړ کړي دي او وړاندې کړي دي بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ده، کده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدو نه وروسته 15 د اګست نه تر 15 د جون پورې 10 میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمېره قطنامې پر بنسټ چې یوناما ته دا ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپورت دا کوم موضوعات او دا کوم حوادث چې په دغه 10 میاشتو کې واقع شوی دی، په خپل کې یو تر یو حد پورې دا انعکاس ورکړی دی. سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رایټس واچ یا نور د مدني تورنې لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوي دي.
رامسپور صاحب، تاسو د یوناما راپورونه په خوا هم تعقیب کړي دي، دغه سګنۍ راپور د تیر کال له راپور سره څومره متفاوت دی؟
خو یو تکه عمده تکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی او ملکی تلفاتو کچه راټیټ شوی دی. مثلا کچیر مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپورټ ته وګورو، هغه مهال د ملکی تلفاتو کچه تقریبا د 15,000 نه جګ وه. د وژل شوي کسانو شمېره تقریبا 1,600 نه پورته وه او د زخمیانو شمېره تقریبا 3,500 سه وه. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوي کسان چې ملکي تلفات کې راغلي دي 200 کسان دي.
یوناما ویلي چې طالبانو خپل د عفو یا بخښنې فرمان مات کړی دی. طالبان تر ډېره دغه ډول ادعاوې ردوي او وایي چې مستند نه دي. اوریدونکو ته څه وایي د یوناما د څېړنو تګلاره څه ډول ده، یعنې څومره باوري ده؟
یوناما ځانته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای سي چې دغسې حوادث په ډېره دقیقه توګه وڅېړي. اوس خو وضعیت هم خسته وي دی، لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدوده و. هره قضیه چې دوی پلټنه کوي حداقل د درې متنوع مراجعو لخوا به تایید سوي وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي.
راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو د کار او تعلیم حق محدود شوی. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا موضوع طالبانو ته څومره زیان اړوي؟
دغه راپور دا ښایي دا پیغام لري چې باید طالبان که چیرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم و متاسفانه، دغه د معافیت فرهنګ لري کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي. دا خو بین المللي ټولنې ته خو ډېر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړي وو یا دوی په خپل خبرو اترو کې کړي وو یا دنیاوالو سره کړي وو پاتې دي که نه دي. متاسف مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش چې ښایي د ښځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاري کیږي، د ماشومانو حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حق او د ترفیع حق او د دوی د کار حق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ویل چې کچېرې طالبان غواړي چې یو معتمد شریک واوسي د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه ترلاسه کړي، افغانستان وده وکړي، انکشاف راشي، د خلکو ژوند ښه شي، نو بهتره به دی چې دغه موضوعات باندې دوی خبرې وکړي.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه د بشري حقونو کارپو ابوالاحرار رامسپور چې له ازادۍ راډیو سره یې د یوناما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری لا هم ژوندی دی او دا ډله له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښونکې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې، چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنی فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی. خو په راپور کې دا هم لیکل شوی چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دغسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
خو د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که څه هم القاعده شبکه اوس په ښه موقف کې ده، خو له دې امله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ایمن الزواهری حسینه ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره لدی چې داسې انګیرل شوی وه چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعده لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشرۍ په توګه وپیژندل شي. د ویلو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره لدی چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوی داعش په افغانستان، سوریه، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ایز دفترونه پرانستلي، سو په نړۍ کې خپل وړتیا او ترخوای خپل شهرت خوندي وساتي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
زړو بانک نوټونو تاسو ته څه ستونزې پیدا کړي؟ دا زموږ د نن ورځې د فیسبوک پوښتنه وه. اوریدونکو ورته ځوابونه لیکلي. رحمت الله رسولي لیکلي وایي د همدې زوړ نوټ له کبله نن له رکشوان سره لاس و ګریوان شوم. سیدالله افغان لیکلي وایي د افغانستان خلک د پیسو ساتنې ته هیڅ پام نه کوي. در محمد زوک لیکلي وایي کله چې پیسې اخلو خلک نوې نه راکوي، وایي همدا زړې پاتې دي، خو فکر کوو کله چې زړې پیسې بل ته ورکوو هغه یې نه رانه اخلي. عبدالله غزنوي هم ورته خبره لیکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو شتمنیو په تړاو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کار کوي. دا خبره د دغه وزارت ویاند نت پرایس تازه په یوه خبري غونډه کې کړې.
روسه لاغه چې زینو امریکایي چارواکو د افغانستان بانک له 3.5 میلیارد کنګل شو پیسو نه ګټه اخیستنې ته د زمینی برابرولو د هڅو خبر ورکړ. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د استفادې په اړه د اندېښنې په لرې کولو کار کوي. د دې وزارت وایي نت پرایس تازه په یو خبري غونډه کې رسنیو ته ویلي چې په دې اړه بحث روان دی.
بحث روان دی. موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو په حق اندېښنې لرې کړو، تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې دا پیسې د افغانستان د خلکو په ګټه نه، د طالبانو. موږ افغانانو سره کار کوو، موږ له محلي شریکانو سره په فنی برخه کې کار کوو، تر څو غټو اقتصادي زیرمو ته رسیدګي وشو کړی. هغه څه چې اوسنیو بشري ځوابونو د اغیزمنتیا لپاره لازم ثبات، برابري او ډېرې هغه برخې به راکمې کړي چې د بشري ناورین لامل ګرځېدلې چې نن سبا یې موږ ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ځینو امریکایي چارواکو چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د دوشنبې په ورځ په یوې آنلاین غونډه کې ویلي چې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد کنګل شویو پیسو د ګټې اخیستنې هڅې روانې دي، ترڅو دا پیسې د افغانانو په واک کې ورکړل شي. دوی ویلي هڅې روانې دي چې افغانان د افغانستان بانک له 1 میلیارد ډالرو نه نیمه چې په امریکا کې کنګل شوي ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې اړه د طالبانو له استازو سره په دوحه کې خبرې اترې درلودې. که څه هم د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د دې راپور تر خپرېدو پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د امریکا لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو له آزادولو نه هرکلی کړی و. خو د اقتصادي چارو پوه داود مایر وایي چې کنګل شوې پیسې یوه لګښتي زیرمه نه ده.
دا ذخایر د افغانستان اقتصادي او پولي پشتوانه ده. نو کچیر د پیسې رازی په مصرفیږي، ضرر به افغانستان ته طویل مدت کې ډیر وي. د دې تحقیق کول چې د پیسې ملت ته ورسیږي او نظام ته ورسیږي د ډیر سخت کار دی، حتی تر ناممکن هدا پورې دا مسله مشکل ده.
امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته د افغانستان د مرکزي بانک 1 میلیارد ډالر کنګل کړل، خو وروسته بیا د امریکا جمهور رئیس په یو اجرایوي فرمان کې ویل چې له دې پیسو څخه د 3.5 میلیارد په امریکا کې د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې نورې د بشري مرستو په نوم افغانانو ته ورکړل شي. خو د دې فرمان مسؤول محکمې تر دې دمه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
جوان طریقه پولیس او یو شمیر
سره فکر او سلسله به چې فکر مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس نو ایمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
وسام د انساني قاچاق په اړه یو راپور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقته د طالبانو لرسیدو وروسته له دې پدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلی افغانستان لک تر لګل انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دی رعایت کړي او له همدې عمله دا هیواد په هغه دریمه کټګوري هیوادونو کې شامل دی چې د قربانیانو د ساتنې قانون نه عملي کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وقته د دوی لرسیدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغانانو قاچاقي سفرونه ډیر زیات شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مار از سر مرز ترکیه، از خود ترکیه مار گرفتم.
بنفشه د هرات اوسیدونکی ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمنی ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه لاره د قاچاقي سفر لاره خپل کړه، خو مخې ته له رسېدو وړاندې د ایران د ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره دې سفر کې د هغې میړه دوه زامن او ورور مل وو. هغه وایي څلور شپې ورځې لار ووهله او له نیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسېدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی وو وایي قاچاق کوونکو ته پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو. بیا هلته قاچاق کوونکي راغلل، موږ یې یوړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشه په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ خو هدف ته له رسېدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راواستول شوه.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو. هلته یوه سیمه ده د ارومیا په نوم. څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شوو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېیمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریم درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمی شوي. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او د خواهی په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوې برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بې له ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت خو وایاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي ترخوا په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تیر کال د جولای 6 یعنی نن ورځ د یو قرارداد په منظورولو سره د سپوږمۍ د نړیوال ورځې په نوم ونوموله. دا چې افغانانو په مجموع کې په شعر او شاعرۍ کې سپوږمۍ ته څومره مینه ورکړې او د سپوږمۍ ارزښت په طبیعت کې څه دی په دې اړه د نجیب عامر دا تفصیلي راپور و.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوې دا یوازینۍ پښتو سندره نه ده، داسې په سلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې نو د ورځې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی، نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان عثمانخیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کړنګ وه راخیجا او یار می د ګولو لو کوي او ګوتی ریبی، نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ پر رڼا غانو باندې په تیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ پر رڼا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګولو لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدو دغه ټپی نه څرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان و او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې روانې چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدي. مونږ به دا ووایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمې علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلیخو. د 1901 کال د جولای په شلمه د اپولو 11 په نوم یوې فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکونکي یا فضانوردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ پلیخو. دغه سره بل ملګری بوز الډرین وو. هغوی دواړه درې ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د میشن په ترڅ کې دا بې ساري ګام اخیسته وو. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 24 آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ له رڼا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي، ځینو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابیه می نوم دی، د مومند اوسیدونکو. ما سپوږمۍ په باره کې خو خل ډېر خبرې کوي، خو دلته کې خو یې لکه دا تعلیم یافته خلک مني او انسانان، خو دا کوم خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو نه مني، ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیږي، دا یو رڼا د سر روخیږي او ماښام پرې وځي دغه ګڼي.
زما نوم خو میرعالم دی. نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه مني، خو د ساینس طرفه او دغه ته چې وګورو نو موږ کېدی شي دم کېدی شي، ځکه چې انسان څه څه ونه کړه پوه شي او کېدی شي چې ختلې مې واسې کله کله ذهن له داره شي چې سپوږمۍ کې خس څه شي له وختل څه مقصد او څه وکړو.
ډېری عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپله رڼا نه لري، دا له لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکواله او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نوم ږدي، او په یوه مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې پکې به سپوږمۍ اوسېږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه، دا هغې کې نور هم دی کنه، هغې کې رڼا هم ده، هغې کې دغه زړه راکې هم دی. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه، نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کېدي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رایات خو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلی دی. لیکوال، څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړیو غاړو بیلګې راپورته کوي.
زه به یوازې د خپلو خبرو تیر شم، هغه کاکړۍ غاړې چې سپوږمۍ په کې یاده شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما وستا دشمنه، وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکه رڼایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دس پوزمئی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کس پوزمئی دویر خطے ہم، او بلم را یادیجی دا دراوی پاڑا دا، پا ازما دا گران دراوی پر زی دا، کورزم سپین اس پوزمئی دا.
سپوږمۍ د لمر نه رڼا اخیستې او د انسان لارې روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو له آزادی رادیو.
دا پروگرام سبا له یاد ما به سید یو نما د ورستی راپور په اړه پکې خبرې کیږي. دا خبری مجله هم دمروه په بلې هغې کې زما همکار سید سمی عباس در سره دی.